سلامونه ستړي مشي دا سهار لس بجی دی تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د هلی پودکاست او تان دي څنګه پروګرام ته ځنګل شوی خو ترغه وړاندې خبرونه او یو راپور چنی پانګوال وای د مسینه کده کان په نومړی برخه به ل 15 میلیارډ ډالر څخه زیاته پانګه وکړي. د هغو راپورونو پر بنسټ چې د ارګ د اعلامیې په حواله ورکړل شوي پکې راغلي چې د مسینه کان د لومړني قرارداد شرکت رئیس سونګ وین بینګ او ورسره مل پلاوي د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دغې پانګې په اړه خبرې اترې کړې دي. دا سونګ په حواله راغلي د مسینه کان په نومړی برخه به له 15 میلیارد ډالر څخه زیاته پانګه وکړي او سیمې ته د غځېدلې سړک له جوړېدو وروسته تمه ده روان کال د اړتیا وړ ماشینونه هم افغانستان ته راوارد کړي. د سونګ په خبره د دې پروژې په پلي کېدو سره به 3000 افغانانو ته د کار زمینه برابره او شمېر کسان به د مسلکي زده کړو لپاره چین ته هم ولېږدوي. د مسینه کان د لوګر په شمال ختیځ او د کابل په جنوب کې د دنګو غرونو تر شا پروت دی چې په سیمه نړۍ کې د مسو تر ټولو ستر کان پیژندل کېږي. د ام سی 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 په نوم یو چینی شرکت د دې کان د استخراج تړون په 2000 کال کې کله چې حامد کرزی د افغانستان ولسمشر و د افغان حکومت سره کړی و. هغه مهال په پام کې و چې پر دې کان څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه وشي خو د بیلابیلو تخنیکي او امنیتي دلایلو له کبله یې کار ځنډیدلی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي په خیبر کې پر راټول شوو کسانو د پاکستان د پوځ لخوا د تیر شپې راهیسې ډزې او بریدونه پیل شوي دي. پښتین دا خبره نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کړې او زیاته کړې ده چې په سیمه کې انټرنیټ بند شوی چې له کبله یې د جرګې له تنظیمونکو سره اړیکې پرې شوي دي. هغې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د جرګې مخنیوی ناشونی دی او د پاکستان د پوځ د زور زیاتی سره سره به دا جرګه ترسره کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ راتلونکي جمعه د اکتوبر 11مه د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بللې او وروستۍ چمتووالی ورته نیسي. له دې وړاندې منظور پښتین ویلي و د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو او تنظیمونکو په ګډون له 200 ډېر کسان نیولې دي. د پاکستان حکومت د تېرې یکشنبې په ورځ په رسمي اعلان کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګه او د دې غورځنګ فعالیتونه د پاکستان د امنیت لپاره ګواښ وبلل. د امریکا د عدلي وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل یې د امریکا په اوکلاهوما ښار کې د راروانو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د عدلي وزارت پرون د اکتوبر 8مه ویلي 28 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی پولیسو سره په بیان کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې ادایش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ یې د ټاکنو په ورځ پلان درلود چې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدي وروسته له هغې ونیو چې اتومات وسلې اخیستلې او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او مېرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه هم اخیستي وو. که څه هم د عدلي وزارت امریکا ته د دغې افغان د ورتګ په اړه جزئیات خپاره کړي نه دي خو د راپورونو پر بنسټ توحیدي په 2020 کال کې د کډوالو په ځانګړې ویزه امریکا ته تللی و. دا ویزه په افغانستان کې د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کېږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی و. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ځې ټاکنې په راتلونکي نومبر میاشت کې ترسره شي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وایي اوکراین نشي کولای چې له روسیې جګړه وګټي. نو باوري چې د لویدیځ لخوا اکثرا د روسیې په ملاتړ تورن شوی چې ځل بیا دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد د روان 2025 کال د جنوري له میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشي ترلاسه کړي. دغه څرګندونې پرون سه شنبې په اروپایي پارلمان کې په خبري غونډه وکړي چې د هنګری د یو مخالفې څېرې لخوا هغه هم مختل شوی. ښاغلی اوربان وویل دوی نه غواړي چې د هر څه مخه ونیسي خو یوازې غواړي اروپایي ټولنې مشرانو ته د پیغام ورسوي چې د اوکراین اړونده خپله اوسنۍ ستراتیژي بدله کړي ځکه د ده په خبره هغه کار نه ورکوي. د ښاغلي اوربان په خبره کله چې یوه جګړه نه شي ګټلی نو باید خبرې وکړي او اوربان ترسره کړي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په دې وروستیو کې د روسیې په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره د خپل پلان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د امریکا په ګډون له خپلو لویدیځو متحدانو غوښتي چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د ځان د دفاع لپاره لازم پوځي وسایل او وسلې ورکړي. د بریټانیا د استخباراتو د ادارې مشر وايي د هیواد د روسیا او ایران ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یادایش له مخ په زیاتیدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د دې ادارې مشر ویلي چې په تیره یوه میاشت کې د مهمو تحقیقاتو پر یو پر درېیمه د هغو اړونده تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې له بهر څخه د هیواد ته متوجه دي. د اسلامي دولت د ډلې د خراسان څانګه چې په افغانستان کې فعاله ده، بریټانیا ته یو له مهمو ګواښونکو ډلو څخه بلل شوی. تفصیل په راپور کې
د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کین مکالوم وایي ادارې د وژنو او تروریستي بریدونو د شنډولو په وړاندې سختې هڅې مخته وړي. ښاغلي مکالوم وویل په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بیا راژوندي کېدو سره په ځانګړې توګه د دې سخت دریځې ډلې لخوا بهر ته د تروریزم د صادرولو هڅې زیاتې شوي او هم ورسره د هغو بریتانویانو شمیر زیات شوی چې له دې ډلې د زده کړې د ترلاسه کولو لپاره غواړي بهر ته سفر وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د سیشن بي د ورځې د راپور له مخې ښاغلي مکالوم وویل په تېره یوه میاشت کې د تحقیقاتو له څه باندې یوه پر درېیمه برخه د هغو مختلفو تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې بریتانیا ورسره مخامخ ده او په یو ډول له بهرنیو تروریستي منظمو ډلو سره تړاو لري. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې رئیس د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته په اشاره وویل چې هغه دوه ورونه چې د بریتانیا په برمنګهم ښار کې اوسېدل او هڅه یې کوله چې له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره افغانستان ته لاړ شي ونیول شول او د تیر کال په نومبر میاشت کې یو په لسو کلونو او بل په اتو کلونو بند محکوم شول. د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څانګې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی، روان کال له افغانستانه بهر هم د یو شمېر لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست. نوموړي زیاته کړه چې د دې ډلې لخوا د موسکو د موسیقي پر یوه سالون د مارچ د میاشتې برید چې 133 کسان پکې ووژل شول او 140 نور ژوبل شول وښوده چې دې ډلې په بهر کې د بریدونو وړتیا زیاته کړې ده. د ډلې همدارنګه د روان کال په جنوري میاشت کې د ایران په کرمان کې هم د هغه برید مسؤلیت واخیست چې لاتیا او زیات کسان پکې مړه او شاوخوا 280 نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلې او نور په هغه حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي، خو یو شمېر لوري دغه ادعا ته د شک په سترګه ګوري. ورته یوه ادعا د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخواني قومندان جنرال کینت فرانک مکنزي وکړه. هغه د امریکا له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش او القاعده ډلو خپلې وړتیاوې بېرته رغولې دي. تر دې مخکې د روان کال په پیل کې د دغو ځواکونو نوي قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلو چې ښایي داعش په شپږو میاشتو کې دا وړتیا پیدا کړي چې په بهر کې یو پراخ برید ترسره کړي. په دې اړه مو چې آیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه چې بریتانیا او ځینې نور هېوادونه یې جدي ګواښ بولي که په راتلونکو کې احتمالي برید ترسره کړي، آیا هغه به له افغانستان د دې ډلې تنظیم کړی وي؟ د امریکا د ویسکانسن د پوهنتون د استاد نجیب آزاد نظر وپوښت. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له خاورې د دې ډلې د دغسې یو خطر احتمال شته.
نن چې دا ویره پیښیږي هغه که د سوریا څخه نیولې د داعشیانو تر افغانستان تر داعشیانو یا دغه سیمه کې د خراسان تر داعشیانو یا القاعده هره ډله چې هغه ویره هغه ننګونه هغه ګواښ به د افغانستان څخه وي، هغه به ځکه وي چې هلته بې کړکیو دروازې یو هېواد دی. هلته هره ترهګره ډله په اسانه کولی شي چې خپل جنګیالي هلته وساتي، خپل د فکر خلک هغه کسان چې کولی شي چې دومره لوی ګواښونه ډیزاین کی هغه ته خوندي پاتې کېدلی شي یا تر وخت پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نشي پټېدلی.
خو تېرې اونۍ د جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد ماسکو فارمات غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هېوادونو یې وغوښتل چې دوی ته د جلب و جذب اجازه نه ورکوي. هغه وویل چې داعش په وروستیو کې وتوانید چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کین مکالوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ سربیره د روسیا او ایران لخوا د هېواد د متوجه ګواښونو یادونه هم وکړه. ویل چې له 2022 کال راهیسې یوازې د ایران له ملاتړه د 10 پلان شوو حملو مخه نیولې چې پکې بریتانوي اتباع او په دې هېواد کې میشت نور وګړي په نښه شوي وو.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک او یو ټویټر د طالبانو له ځینو غړو سره د بهرنیو ښځو د عکسونو خبرېدو خبرګونونه راپارولې دي. یو شمیر افغان نجونو د ښځو د حقونو فعالانو زده راډیو ته وویل چې دغه عکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکو فرمانونو پلي کول او له بهرنۍ ښځو سره د دوی د چلند توپیر ښکارندوی کوي. په دې انځورونو کې ځینې ښځې چې ویل کېږي چې نیانې دي د طالبانو له ځینو غړو سره د ډوډۍ خوراک او وسلو په اخیستو سره څنګ په څنګ د افغانستان په مېلمستونونو او شنو سیمو کې ښکاري. تفصیل په دې راپور کې
په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دوه هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل ښار وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي، د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنیو میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلند دی.
اینجا در افغانستان ما زنم را از همه جا محروم کردن، نه تو گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځایه محرومې کړې یو، او آن ویلې دي چې باید له نامحرمو سره خبرې ونه کړو. نور مسایل خو په هر حال موږ یې آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولې یو. خو دوی خپله هره ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هر ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي را ګرځي او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی، پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی تر څنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو دا ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونه ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خبر سوي چې د خواله رسنیو کارونکو پرې نیوکې کړې وي او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو او نجونو سره د دوی توپیري چلند څرګندوي. د افغانستان د معترضو ښځو ډلې غړي رقیه سایي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا بندي سوي هم وه، د دغو عکسونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
افتارشان برخلاف آنچې که دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان.
د دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره ورکړي له بهرنیو ښځو سره چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ډوډۍ ورسره خوري او یادګاري عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کیږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تګ راګرځولي، او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې هم د ښځو غږ او رات بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته سوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د قانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بېلابېل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره له دې چې د طالبانو حکومت یې لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د حکومت له ملاتړو هیوادونو بلل کېږي او دغه راز له هغو لومړنیو هیوادونو دی چې د تېر جمهوري حکومت تر سقوط وروسته یې په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
د ځوانانو خبرونه
د ګران دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې لوی خوا د طالبان نظام دوی ته د کار زمینه نه برابروي، لبل لوري که دوی په خپلو کې سره کینی او د ژوند ستونزو ته حل لار لټوي د دې کار مخالفت هم کیږي.
پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی درپسې راځي چې لپاره یو ځای ناست دي، تاته یو ستونزه جوړیږي، ته شکنجه کیږي، ته نیول کیږي، د استخباراتو لخوا بیخي ورکیږي، مونږ یو زندان کیو. په لنډه دا درته وایم،
چیرې له ځوانانو سره د حاکم نظام چلند همداسې دوام وکړي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي، ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
ام دا موضوع چلو ملتی هم وکری قدر من ارتون کو خای تاسو هم دالی دلی او اوری دلی بی چکل الافغان زوانانو سره پا جوان که دستون زو خبری یادیگی لو رای غا کری چه په هیواد که وزگاری دی دوی جوان ورطریخ کری دی. دا زوانان اکثره د ماستری او دکتورا ترکچه تحصیلی اسناد هم لری، خو پا خبری بیا هم کلی چه دی طالبان و دی حکومت ادارو تا دی کار لپاره ورزی دوی ته رد جواب ورکول کیږي. ډیری ځوانان د جرمونو سرچینه همدا اوزګاری ګڼي. افغان لیکوال وطن دوست په دې اکل راته وایي،
بیکاری د جرمونو مور ده، څوک چې وزګار سي څوک چې بیکار سي هغه غربت ته ځي. غربت خپله د جرمونو یوه جرړه ده، د جرمونو یوه ریشه ده. که چیرې کاري زمینې پیدا نه سي نو ځوانان یا د کورنۍ سرپرستان اړ کیږي چې خدای مه کړه دوی مجبور کیږي غلا ته به لاس اچي. غلا خپل هغه د جرمونو دي، جرمونو ته به لاس اچي. که موږ غواړو چې یوه ښه ټولنه ولرو باید کاري زمینې مو زیاتې وي، باید پانګوال وهڅوسه چې پانګونې وکړي، باید حکومت هغوی ته زمینه برابر کړي د ښې پانګونې برق ورته برابر کړي، امکاناتو ته برابر کړي، څو په هرې کمپنۍ کې په هر دغه تولیدي کارځای کې په سلګونو په زرګونو کسان په کار بوخت سي. یو بدایي چې ځوانان به نه پرېږدي کېږي قاچاقي لاره به راګرځول سوي، بله بدایي چې خپل ځوانان به خپله په هېواد کې داخل په کار باندې ګمارلي، او بله دا چې د جرمونو فیصدي او کچه به راکمه سوي. که خدای مه کړه حالات همداسې روان وي چې کارونه نه وي، ځوانان د کار په لټه پردیو هېوادونو ته مخه کوي، نو نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي، موږ به له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوي وي، او ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول د دې لامل شوی چې دوی هیواد پرېږدي او پر نامعلومه لارو لاړ شي.
اکثره ځوانان چې دي هغه بیکاره دي، د همدې بیکارۍ له امله دوی مجبور سوي دي چې اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي لار لاړ سي، ایران ته پر قاچاقي لار لاړ سي، پاکستان ته لاړ سي. تاسو ګورئ دا پاکستان ته د تګ لارې کسبین بولدا کې کتورخمې چهار ورځ په زرګونو کسان دي. اکثریت هغه ځوانان دي چې دوی وزګار دي، دوی بیکار دي، دوی ته کاري زمینه برابره نه ده. دا ټول هغه شمیر دی چې دا د کار په لټه تللي کسان دي، یا چې اورو چې د ترکیې او د ایران ترمنځ افغانان ویشتل سوي دي، یا موټر چپه سوي دي، یا کښتۍ چپه سوي دي. دا اکثریت لویه فیصدي هغه ځوانان دي چې دوی د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي. هغه نه اکثره یو شمیر پر لارو باندې مړه سي، ووژل سي، او کمه فیصدي چې ورسېږي هغوی بیا د پولیسو له لورو څخه ونیول سي، یا په کلونو کلونو له هغوی سره بندیان وي، یا داسې وي چې بېرته افغانستان ته راواړوي. په کل کې له حکومته مو هیله دا ده چې ځوانانو ته کاري زمینې پیدا کړي، تر څو دغه زموږ ځوان قشر دغه د کار انرژي موږ خپله په خپل هیواد کې دننه په مصرف ورسوو، نه به پردي کېږي، نه به په لاره کې ژوبه لومړه کېږي، او تر څنګ دا موږ به خپله کار څخه اخیستي، دوی به خپل ځان دپاره څه رزق موندلی وي، او خپله کورنۍ به پرې ساتلی وي.
استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې په یو خصوصي پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوي وایي د ځوانانو په ګډون هغه کسان هم کار نه لري چې دوی پخوا یو کسب زده کړی و او په مرسته یې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله.
نه تنها تحصیل یافته خلک، بلکې هغه نور کسبکاران او هغه نور کارګر طبقه ټول بیکاره دي. زه داسې کسان وینم چې هغه لیسانس تر کچې پورې زده کړې لري، اوس سبزي خرڅوي، کچالو خرڅوي، سبزۍ وړو وړو دکانونه ایښي دي. او بل د دې تر څنګ که وګورئ هره ورځ چې د میډیا نه تاسې په غربي هېوادونو کې د دې قربانیان چې په اوبو کې غرکي د مایانو خوراکي هغه افغانان دي.
په افغانستان کې د بیکارۍ کچه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. هغه افغاني احساس او هغه انساني احساس او هغه اسلامي احساس دا دی چې خلق تشویقو او خلقو دا دی امیدواری تر کچې پورې او د صبر او د زغم او د حوصله مندۍ او د دې تر څنګ د هېواد کې د فاتح کېدو هغه هېوادنۍ مینې فړه داسې مسایل ورسره شریکوو، په دې باندې بحث کوو تر څو وتوانی دی تشویق کړو چې دوی دلته پاتې شي او دوی دلته د افغانستان د آبادۍ دپاره کار وکړه. خو متاسفانه ډېر کمه برخه دوی په اصطلاح دې ته آماده کړي چې همدا ذهنیت ومني او دوی په اصطلاح پاتې شي دلته او یا دوی خپل زده کړې ته ادامه ورکړه او دلته د پاتې کېدو دپاره یو کاروبار جوړ کړي. متاسفانه چې دا ډېره کم دا طبقه دموږ هغه همیشنۍ غوښتنه د ځوانانو نه دا ده چې داسې برنامې ځانو ته انتخاب کړئ چې په خپلو پښو باندې ودرئ او داسې برنامې یا داسې کار شروع کړئ چې خپله تاسې په اختیار کې وي او خودکفا حالت ته ولاړ شئ. نو دموږ غوښتنه او مشورې دوی ته دا دي. زه د یوې کورنۍ مشر یم، یو ورور مې او یو زوی مې د اوس فلحاله بېکاره دي. نو خپله موږ هم رنج وړو د دې وضعیت نه. دا سخترین حالت دی چې په افغانانو باندې راغلی دی. بس نو بغیر د صبر نه بله چاره نه لرو.
افغان نجونې هم چې زده کړه او کار دواړه ورباندې بند دي، دې وضعیت ستړي کړي دي. مینا نظری چې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په خبره یې اوس د لارې کرایې ته هم حیران وي چې له کومه یې کړي.
پخوا ډېر ښه و، خپله دنده مې وه، وظیفه مې وه، په کار ومه. اوس خو نو دا تفاوت هر چا ته څرګنده معلوم ده چې بیکاره شي، اقتصادي وضعیت خرابېږي، سړی د خپلو هدفونه په شا پاتې کېږي کوم چې درلودلې. نو دا ډېر غټ غټ بدلونونه انسان په ژوند کې راولي. داسې نه وي چې مثلا موږ د خپل لاس کار دی چې موږ خپله دنده نه شو پیدا کولی. نه، وظیفې خو پخوا وې، ډېرې وې او ښې وظیفې مو درلودې، مګر اوس خو چانس نشته که نه. نو هغې لپاره که مشکل یم تېروې، زغم یې، لکه خپل ځان مې چې په دې هغه هیڅ کاو مکنه دویم د سختو شرایطو سره مخ دی. پیغام چې سختي ور باندې راځي، مګر پرته له دې چې حوصله او زغم او وای زغمی او امید ولري راتلونکي ته بل حل یار نه لري. نو که الکان وغوي شاید ترنجونو ډیر سخت حالت کې، خو تنجونو په دې ډیر سخت ده چې د زده کړو او د پرمختګ ټول لارې به بندي دي کنه. د الکان لپاره په دې سخت ده چې اکثره په افغانستان کې په تیر دوره کې د کورنۍ مسؤلیتونه ور دي غاړي او چې اکثره هغه هم بیکار دي. اوس نو د هغه هم خراب وضعیت کې دوی دي.
ځوانان دا چې ځوان انرژي لري، له نورو څخه ښه کار او فعالیت کولای شي، خو په خبره یې چې د کار کولو زمینه ورته برابروي. د کابل اوسیدونکی عاشق الله همدا خبره کوي.
په همدې وخت کې دوی اړتیا لري، انرژي لري چې ښه کار وکړای شي. متاسفانه دا وخت په بیکاریو باندې بوخت دي، په قشاق لارو اوړي نورو هیوادونو ته، چې اکثریت یې په لارو کې هم وژل کېږي، ځینې خپل منزل ته رسي، ځینې نه رسي او بدو بدو پیښو قربانیان کېږي. دا هم د بیکارۍ یو لامل دی، ستر لامل. چې کله ځوانان ډېر مجبور سي نو هغه بله هیواده مجبور دی پښې باسي. ما چې کله دلته وطن کې ځوانان مطالعه کړي دي، کله چې ځوانان بیکاره شي دوی اکثریت رواني مشکلات پیدا کړي دي، رواني ستونزې پیدا کړي دي. د یو ځوان لپاره کار ډېر مهم دی. کله چې په داسې یو حالاتو کې دوی کار ونه لري، بیا دوی ډېر ځورېږي. که چېرته یو ځوان کار ونه لري، مرد یک سال خوار نه، مرد هر سال. نو کله چې ټولنه کې د ځوان لپاره کار نه وي، هغوی مجبور دي، د هغوی نه به غلا هم کېږي، د هغوی نه به نور خلک هم ګټه پورته کوي، د هغه نه به ډېر بد بد کارونو لپاره هغوی ته ذهنیت ورکول کېږي. هغه کله چې هغه ذهنیت ورکول شو، زړه ورته وایي چې یاره دا کار وکړه، که نور نه یا د کورنۍ لپاره خو به دې پیسې پیدا کړي. کله چې پیسې پیدا شو په تا کار کېږي، هغه به کېږي. په وطن کې د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی، بیا د ځوانانو خو بېخي لا وتلی. موږ تاسو شاهدان یاستو چې کله یو ځوان بې پیسو وي، نو هغه به څه خیل ویسي؟ د هغه اولادونه وي، د هغه مېرمن وي، هغه کورنۍ ولري. زما په نظر هغه کار کارو غواړي د بې پیسګۍ له امله کېږي. که چېرته پیسې ولري، کار ولري، وظیفه ولري، روزګار ولري، نو بیا کړنو ته دوی نه مخه کوي. نو په کار دا ده چې دوی ته د کار په برخه کې پاملرنه وشي، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو د نورو هېوادونو ته د تګ مخه ونیول شي، د دوی روزګار هم ښه شي، او د کورنۍ په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
بل د یو بل اوسیدونکي اجمل په باور کې چیرې لږ امکانات هم وي، خبردار وي چې ځوانان خپل ځان ته د کار کولو یو لار پیدا کړي.
بیکاری حتی رسیدل دی نه لمټی کلاس کړي دا په لوکو کې مثلا هغه کوم چې مخکې ځوانان کې مشغول او هغه اقتصادي وزل د عمل کمپنۍ یا فابریکې هم بنې سوي دي. خلای داد چې یو کوچنی بزنس ته جوړ کی په هغه بزنس کې مختلف سی او د رواني ناروغي او زیات سوچ کول او فکر کول څخه ځان وساتي دا به زه بهتره لار کړی شو. زه هم د غزوانان څخه یم. ما مخکې وظیفه درلود البته اوس چې کله چې دا نوې رژیم راغی طالبانو نو کارونه او وظیفې ارڅ سره درلود بیا ورسره هم تسلیم نشم ځان خپل ودرو یو ورکه کاروبار ځان شروع کول البته زه دلته سلمینی مې کوله سلمین نو څنګه مې کورسو کې زده کړې هم ماشومان ته شروع کړی چې هغه د انګلیسي زده کړه نو په دې اساس مې خپل هغه اقتصادي او مادي کورنۍ سره مرسته وکړه.
یو افغان ځوان چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وای دای خپل د دې شاهد دی چې د طالبانو د حکومت په ادارو کې ورته ویل کیږي چې که له دوی سره همکاري کړی وي کار ورکوي کنه ځای ورته نشته. له دې ځوان سره مې مرکه کړې په ګډه سره وکړو.
په خوده ديني ځوانان دي چې زه په خپل سترګو باندې وینم چې لیوانیان شل خپل اصحاب د لاس اور کړل په دې بازار تر وځي کار نشته دی بیرته کور ته ځي ام د سیټی سر چې دوی بیکار او ګرځي په کور کې دی دوی ژوند تاریخ په دی باندې دی دوی ژوند تاریخ نور په افغانستان کې سپاتې نه دي صرف یو ګروپ ته چې هغه یو ډله دی هغه ته کاروبار شته دی کدی هغه ترځوي دی هغه ترځوي هغه سره ته همکاري کړي ساته وظیفه در کوي کني چا د پاره وظیفه نشته دی خپل کزه درته وایم د ما یو ورور چې ډاکټر دی د طب نه خلاص شوی دی زه لاړم چې هغه ته یو وظیفه پیدا کړم ډاکټر مې ځان سره بوتللو د سیاست بستر شفخانی ته ورغللو کله چې دی اسناد دل دې د ټولي نمبر 99 99 شپږ 99 د ډاکټرین نمبر دي نو دینه پورته خو نور نمبرات نوي د 17 دورین نمبر چکړلې د دغه مخامخ انټرویو واخستله ورسته دنه پښتنه کوي زور سره ناس وای چې تا جهاد کړې کنه هغه ورتي نه وای څنګه دینه د کړې مورتي مې تیخ په لاره د تاریخ وګوره د 2 میاشتې کیږي چې د فارغ شو ولود به جهاد کول او کډ خپل تعلیم کړي وای تاسو قرانې نه کوم چې جهاد کړې مورتي مې نه مونږ ټول په تعلیم کې بوختو قرانې کې مو چې سوکو چا تجارت کول او چا دغه تعلیم وکړل وای زوی ورور دلته خو مونږ سره خالي ځای نشته د حق اولیت دی هغه خلکو د چې مونږ سره همکاري کړي او چا جهاد کې شرکت کړي دی
په داسې یو وضعیت کې چې حتی ډاکټر نه دوی توقع لري چې له دوی سره جهاد کړی وي صحي برخه په افغانستان کې کوم حالت ته رسېدلې ده؟
په لری پرتو سیمو کې به زه درته وغږېږم. زه صرف د کابل په اړه باندې به مونږ او تاسو دا بحث نه کوو. لری پرتو سیمو کې په لاړ شه روغتونونو ته دوایانې پکې نشته دی صرف پارچه دی درته درکوي صحیح دی ډاکټر دی فری دی فیس درنه نه اخلي خو نوره ټول کار په پارچه باندې دی چې هر څه ته زه د شخصي پیسو باندې اخله بیرته هغه دولتي کلینیک ته هغه راوړه چې هغه دې تا مریض ته ورکړي نو دا څو پورې غریب خلک دی یو خانه بیکار شي بلې خانه دوايي قیمت شي د دوی ټیکسونه زیات دي او بیا د سي روغ رنزور بیمار درته پیدا شي چې تاغه شفخانی ته یو سي هغه ته پارچې په لاس کې درکې او مریضان اتمن مړکیږي به بل حکومت چاره نشته بل کومه لار نشته راځو بیا هم د ځوانانو ستونزو ته ځوانانو دومره ته تعلیم وکړلو دومره ته ستړي وګاللې یا د دولت په هغه همکارۍ باندې په دولتي پانتونونو کې یا د شخصي درسونه وویل چې اوس بیکاره ګرځي دوی نه بچې جوړیږي چې حتی هم دغه څو د کیوړان دي زور سره غږیدلم وای چې هر څومره ته سخترین لاروي مونږ ایران په لار زو که مونږ مړکوي که مونږ ارتشې کوي که وبوت خپاکیږو که غرکیږو په وبو کې مونږ زو په غلار باندې وځو چې دغه 15000 3000 ډالر لرو د مونږ په لار لګو په دې 15000 5000 ډالر تاسو غیر قانوني اروپا ته نشو رسیدل که غیر قانوني هم تاسو باید ورله زره 15000 ډالر مصرف کی ترسو پورې تاسو اوتریش یا ایتالیا د خوادونو ته ورسیږي او اغنه څنګه داده چې په لار سل په سلو کې خطرونه دي تاسو باید یو قانوني لار غوړه کې پوچاته دا وای خلک دلته پتن شيوي دي حتی بزنس لپاره پیسې راو بس بزنس کې پیسې بند دي کا بیرته خپل پیسې نشي لاسته راوړل چا سره چشتنه نوڅوک بس چی شي واخلي.
بله د ځوانانو د بیکاری یا د ځوانانو د وزګاری په ستو زبان دي مونږه بار بار خبرونه جوړې کړې دي مګر بیا هم چې کله افغانستان ته مراجعه کیږي د ځوانانو تر ټولو لوی ستونزه ابداده چې کار نه لري پیسې نه لري اقتصادي مشکلات سره مخ دي. تاسو څه فکر کوئ ولې هیڅوک د دوی غږ نه اوري ولې هیڅ دوی ته د حل لار نه پیدا کیږي؟
یعنی یو خو په افغانستان کې چې کومه اوسنۍ ډله حاکمه شوې ده لکه ما چې مخکې درته ویل چې هغوی کار کوي صرف خپلو کسانو لپاره کار کوي نور عوام یې د نظر نه غورځولي دي خاص کر هغه خلک خو بیخي د خپل لاندې کوي چې هغه پخوا دولت کې یا کار کړی یا دوی پکې آزادانه یو ژوند لرلو، هغوی ته دوی یو بل نظر کوي، یو بل فکر ورته کوي. نه پوهېږم چې دوی په نظر کې دغه عام خلک څنګه راځي، چې عام خلکو دپاره کار نشته دی، خاص همغه ډلې ټپلې دپاره کار شته دی، د هغوی خپلو خپلوانو دپاره کار شته دی. یعنی ما په خپله که زه درته وایم، بار بار ما کوشش کړی دی چې یوې موسسې ته لاړ شم، حتی موسسې کې ما ته کار نه دی پیدا شوی، دومره ته تعلیم، دومره ته پوهنتون ویل او هغه اسناد ترلاسه کول، هغه ډیګریان یې اخیسته، ما ته هسې چټي شوې، څه په درد ما ته وخوړلې. دا که چېرتې زمونږ په ملک کې کارونه ډېر وای او تر څنګ یې دغه ډلې ټپلې صرف خپلو کسانو ته کار نه کولی، دا حکومت د ټولو وای، ما ته به هم کار زمینه پیدا شوې. ما سره چې دغه اتیا سل ځوانان په خواو شوو کې دي، دغو ته به هم کار پیدا شوی. خو نه، صرف کارونه همغه یو ډلې دپاره دي، که موسسات دي، که هغه خبره چې د دوی نوره کارونه دي، که ساختمانی کارونه دي، بس خپل کسان پکې نه نباسي، نور چا لپاره کار نشته.
بله، تاسو ویل چې زده کړې مو کړې دي، لوړې زده کړې، مګر اوس کار نشي پیدا کوي. لږ په دې باندې خبرې وکړو چې په کومه برخه کې مو زده کړې کړې او تر کومې کچې پورې.
زه لیسانس کچې پورې ما زده کړې کړې دي، د ننګرهار پوهنتون څخه زه فارغ شوی یم، ژورنالیزم پوهنځی مې لوستلی دی. متاسفانه چې په افغانستان کې اول په خپل بحث کې زه کار نشم کولی، حتی د تاسو راډیو دپاره که تاسو ما ته دلته عضویت هم راکې، زه آزادانه کار نشم کولی. اول دی تاسو دی آزادی راډیو باندې دلته په افغانستان کې خبرونه بند دي کنه، دی تاسو په همکارانو باندې کار کول بند دي کنه، هم دسی په سلګونو رسنۍ دي چې دوی کارونه په بند کړی دي.
بله، دا څومره منفی پایلې درلودلې سي که څه هم تاسو په خبرو کې لورای ښکاری، خو کې وځي کو ډیر بخي.
منفی پایلې خیال دغه دي کنه، چې یو انسان خفه کیږي، حتی که یو دولت یو ډله په یو ځای باندې حاکمه کیږي، هغه باید د ولس لپاره کار وکړي تر څو د ولس ستونزې حل کړي. کنه حل کوي، نو دا خو صرف یو مشخصه ډله، یو طرفه ډله شله، دا د عوام لپاره نه دی راغلي. په دې باندې نړیوال هم خپویږي، خو دا چې چا په دې افغانستان باندې مسلط کړي دي، هغوی هم دا غوښتل.
کله ځوانان ویني څومره امید دې ته پیدا کیږي چې هغوی لا هم ژوند ته هیله مند دي.
یعنی که رښتیا درته ویم کنه، او تاسو ما سره وای دلته چې د کومه سیمه کې زه یم، او تاسو د ځوانان لیدلی وای، د هغوی سترګو ته مو لیدلی وای، د هغوی استعداد ته مو لیدلی وای، که تا کې احساس وای، وطني احساس د افغانستان په اړه، تا یو درد هم په زړه کې لرلی، تا به ورته ژړل.
بله، دغسې وضعیت کې څه ویل ورته لرې؟ آیا کوم څه ستا چې لږ دوی ته روحیه ورکړي؟
نو بس ځوانان هغه دی، هغه خبره چې شکر الحمدلله مونږ تاسو مسلمانان یو، ناهیلي کېږو به نه، الله خو لرو، الله تعالی به مو دا مشکل حل کړي. نوره خو د دې دولت نه هېڅ یا هیله یا کومه تمنا یا کوم په زړه کې یو څه ارمان د ده دولت نه لرو، هغه یې مونږ ته نه پوره کوي. چې نه پوره کوي، یعنی مونږ ورنه بل اړخ یو، دوی د ترازو په یو خوا کې دي، مونږ په بلې خوا کې یو، دواړه سره مساوي نه یو. دوی مونږ ته یو بل فکر کوي، چې بل فکر کوي ګزوي به دا دولت د دوی د چاره اوسي دي، لګیا به وي، رنځ نه به رنځوره کېږي، دماغ به لا سوار کوي، هغه کومه انرژي چې په مونږ کې دی هغه به د خاورو لاندې شي.
ځوانان په ټوله نړۍ کې د ټولنې د ملا تیر بلل کېږي، مګر اوسنی حاکم نظام داسې یو چلند کوي چې اکثره ځوانان په زړونو مات دي لکه تاسې غوندې. آیا دا بیرته رغېدلی سي؟
که تر څو پورې دغه کوم اوسنی نظام چې دی دا عوام دپاره د عوام ستونزې حل نه کړي کنه، دا که یو طرفه واوسېږي، دا د خلکو زړونو بیرته بیا ژوندي نه شي، دا زړونه مات شول. خلکو په نظر کې به دوی به ځان ته یو جدا یو ګروپ واوسېږي، داسې به خلک دا ګمان نه کوي چې دا زمونږ دولت دی، نه، دا یو ډله دی ځان ته لګیا دی.
دا خلک په دې باندې پوهېږي نه چې څه کوي، قصدن یې کوي د افغانستان خلکو ته یو ډول شکنجه ورکوي. تاسو یې هدف څه ګڼئ؟
یعنی په دې باندې نړیوال ښه پوهېږي چې دا ولې دا نړیوال چې دغه پیکټونو کې ډالر ورته رالیږي، څو میلیونه دوی ته هفتهوار په میاشت کې څو میلیونه ډالر ورته راځي، دا د څه شي دپاره دا کومکونه کېږي چې دا ته خپل ولس په خېټه موړ وساته، خو دوی دا کار نه کوي. دوی هغه پیسې خپل ځانونو دپاره جمع کوي، یا په بانکونو کې یا شخصي د دوی جیبونو ته ځي. دوی خواهم دپاره څه ونه کړل. زه په زرهاوو ځوانان دلته لرم چې څوک په خدای که د خپل آواز نشي پورته کولی، خپل سر نشي اوچتولی، خپل غږ نشي پورته کولی. پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي، دوی درپسې راځي، څه دپاره یو ځای ناست دي؟ کوم پروګرام لرې؟ مجبوري چې ته تیت پراک شي، د یو بل سره حتی خبرې تم کېنه نه. صحیح دی، یو خو عام ناستی دی، خو که کله دې داسې سل دوه سوه ځوانان راټول کړل، تا ته یوه ستونزه جوړېږي، ته شکنجه کېږي، ته نیول کېږي، د استخباراتو لخوا بیخي ورکېږي.
بله، تاسو نړیوالې ټولنې نه هم یادونه وکړه، که دا راته وایي چې څه غواړئ له نړیوالې ټولنې نه چې د افغانستان اوسني وضعیت کې بدلون راسي.
دا صرف زما غوښتنه نه ده، زما په شانتي د زرهاو لکاو ځوانانو دا غوښتنه ده د نړیوالې ټولنې نه، چې تر څو پورې هغوی په دغه دولت باندې اوسنی دولت باندې یو دسی فشار واچوي تر څو پورې دوی نرمښت راولي. دولت کې نرمښت رانولي او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې نه کی نو ورځ په ورځ ځوانان د خاور نه لاندې کیږي، هغه خپل استعداد د لاسه ورکوي، خپل مازغه د لاسه ورکوي. څه فایده د دغه نسل تربیه کول دومره ته چې تربیه شلو یا کورنۍ په یو خپل اولاد باندې دومره خواري وکړه، دومره ته یو ځای ته ورسولو چې اوس څوک ورته د کار زمینه نه ورکوي، خدا خو بند پاتې شول. مونږ یو زندان کې یو، په لنډه دا درته ووایم.
بله، په آخر کې به ځوانانو ته یو څه خبرې ولرو، که څه هم وضعیت تاسو ډیر ښه تشریح کړه چې اوس په افغانستان کې څه روان دي، خو بیا هم د خپرونې په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو.
بس ټول ځوانانو نه مې دا خواهش دی کنه چې اوس هم تاسو که نوره نشوی کولی، صحیح ده نوره کارونه خو یو چا په مونږ او تاسو باندې بند کړي دي، دا کارونه په مونږ تاسو باندې بند شوي دي، پرمختګ په مونږ او تاسو باندې ځوانانو بند شوی دی. کتاب د لاسه مه ورکوئ، قلم د لاسه مه ورکوئ، د کتاب لاره مه پرېږدئ. ټولو نه ښه خبره دا ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه همچنان، ښه وخت درته پام.
ښه وخت لرئ. ښه وخت.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
هيلا
د خزو دیدلو رې
دا هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام که هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ولوسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره وه چې تم که اووم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلي چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې دي همدغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لرې وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللي، ته وویل چې مکتب درنه لرې مو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ ته مېرېدلې چې ولا طالبان رانه شي څه موږ ته ونه وایي استادانې ښځې وي که نه نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان و که نه؟
اصلا استادان متوی لاول نه تر اخره پورې مونږ دی اوم سلف پورې مونږ ټول اول سلف نه تر دوه سم پورې ټول شوځو، خو مونږ بیا مې ریډل چې کچیر ته طالبان راس مونږ وونه وه یا چر ته ونه وای چې نور دی مکتب ته رانه سي، حتی چې مونږ په اخرې نه ورځ رخصتولو مونږ ډیر زیات وژړل، مونږ ویل چې مونږ نو څه کولای چې بیا لدین بعد راسو، بیا مونږ مو وای چې باید راسو، بیا هم ډارې ته چې مونږ ستا طالبان شي ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي، مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمایه که پا دیر را تا وای داغ خورز و کسی دیر را تا وکا پا یاد دیدی چه خونزی تا وڑی وی اغا کم مکتب که چه دا شپگم سنف نم فارغ شوی ام دی مکتب که وی که نکم بل مکتب تا تللی وی چه سر تللی وی؟
اول اصلا ما کاکا مانا اکسون دی فورم لپار واخستل منگا چه لارو لاما اما امیم را سر دو دانی اما گانی میرا سر وی زاول که دی رزیات بی جورا تو ماویل که دی مکتب که دیسی چوک دی چه ما تا چو وای یا را تو خوششی را بند خوششی چه تولی دست نیاده زو دی رزیات گاریدم خبلا یو اما امیم پا ماغ مکتب که استاز و بیا لاغی نبار می خور میم را سر و چو مرزی پسنف که با خور میم را سر که نسته تر چو کاکا لور میم ما چه ما زون دا هغه مبر سره ناست ول چې دا و نه ډارې چې په پافي دا ډو مخه ته ما خو بیا هم زو ډارې ده ما لغې نه پات کر او په وم ټوم سن فیو ما چې مونږ بل سه مقبل مکتب ته میا نه راغلو لغې نه پات چې مونږ راغلو هغه مکتب کې بیا تناسم ز کړه کاکا لور مې مرانه لاړه هغه د ټول کور له بزر سره مونږ نه بيفي زیات لري په مونږ مکتب هم بيفي زیات لري ول خپل کور نه مسم کولای چې ایواز لار سم بیا مې خو ور مې مکتب پورې ولدم او بیرته کور ته راوړم.
دی وخت کې څو کله نه وي
زه د پنځو کلو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوهم صنف کې فکر کوم دوو کلو
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاو یا کومې نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې و بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جرته مم، بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنې مونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرته بیا وروسته ما ته استادان داسې ویلي وای ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات مختاره مونږ هڅولې مونږ همچنان زمونږ صنفیان یم چې وې صنفیانې نه وي زمونږ خویندو غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي مونږ زیاتره ټولې صنفیانې صمیمي وي را سره.
څومره چوکۍ کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذه چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم له ټوله نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاذ د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي، کله داسې شوي چې درس د نه وي زده استاد درته وویل چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی چې ما درس نه وي ویلی استاد را ته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ را سره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه کور کې دې درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایي یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوه، مشري خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نور ټول به راسره درس ویلې. همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلې، خویندې مې هم راسره ویلې، ورونه مې هم راسره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویقولی چې ډېر درس ووایې؟ چا اول نمره شي، صنف کې دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې هم راسره کوله. خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کښې راسم. خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کښې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کښې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي. زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه و.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
راسره شته.
څه شی پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې ومه بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کښې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتمان په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې را وړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کښې ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو، مور مې چې استاد په هغه مکتب کښې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوو، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به زړل.
شپږم صنف په اړه راته ووایه، په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې څه ویلې وکړه یا مدرسې ته هم لاړم، همدا دعا به مې وکړه: خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه سو مونږ به ویل چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا سه چې مونږ مکتب ته لاړ سو. همدغه یو وخت د بیا اووم صنف نه بعد نه سو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني م کوله ټولو ویلې وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استادانو را ته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راسئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کښې یعنې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کښې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا مې هم صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کښې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنې زیاتره به باندې م چې وتلو یو څه شي خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مې هم دا ده چې استاد مونږ ته درس را کوو، نو په هماغه وخت کښې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کښې دې چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموما ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کښې چای اخېستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېرش کښې یو څه اچول څه وایې اخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویس هلته یو، خو روزکه کېدای سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای سي زهر یې په کښې څه یې نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مې مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه را کول بیا مکتب نه به چې وروسته را ووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به مې د څه شور نخود و، یا به مې اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کومې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه همغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې، یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کومې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و، خپلو صنفیانو سره به یو ځای تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کښې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورمه زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروې، وخت دې په څه تېروې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم را اخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مې مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې څه زده کړي څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړي او اوسه تتللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلې، خو یوازې یو وړکې کمیسه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې د وړکینې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمیو کښې د سبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، اووم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلې، ځکه مونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده، خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو را ته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راسئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلې، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشومم یې، او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نه شي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنې زه خو ما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، را ته تریخ ده ځوان، خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب یې ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ، نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه را ته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم، او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم ښې کاکاګان مې هم همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شی اخلي حتماً یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کښې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالانې لرې حتماً، ته خو لا هم ماشومه یې، بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کښې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوچی ته پلا پری دې زک کلا کلا ز کوچی ته مو سما ملګری مسته چودانې دې زیاتره خپل بنه کو زک چې هغه لو بنه دې خوښه خپل خپل ساتیرو یوازې دا خبرې کو سره کسی کو زیاتره او یان دې بل کورونو ته
په څه کسی کو څه خبرې کوي خپل منځونه کې چکی نه
زیاتره خپل ځوان پاره کو لکه مونږ وای چې زیاتره خپل ځوان کسی کې امامل کوي چې دا مونږ ځوان د سړي وړکني کسی کې یاد سوال دی سالګری خپل کسی کې د سې کوي
سمای جان ته خلا ډیره وړه می خو په دې کې لا فکر کړای چې ری دا خوندې هم داسې بند پاتې شي ته به څه کې څه پلان لري یا که کورنۍ درته وای چې کم داسې خوانځي بند دي او ته نشې کولای مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل میں اچھ کل ازی حد تمہیں رائزی زیادہ کئیم باپ لارخ پلا یا پو شخصیت دائیم باپ لارخ پلا ڈاکٹر لہ کل منتا دانو آئی نو پلار جانو من زردی رو زیادہ من اندو ایم چی دسی خبری منتا نکی خوبیا ماتا وائی چاک من مکتبو نشیدو کی دیسی سل کالا با چی تا دیم عمر تر اخر پوری نم کی دیسی مکتب شروع سی نو تا بیا آغا وقت کم کبلی سی چی بی وائی
خپل خوبیا در زردہ فکر نشتا دا روحی روانی وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کیږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلې
گوریا خپل کور کې نږدې کورور دی کوم یو مکتب ته ځي پانتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول مکتب مکتب مکتب
محروم شی چوم صنف تا ورسیدی اگوی نشی کولای چی نور مکتب تا لاړ شی اگوی که دی پیغام چه دا چه ویل ورته غواړی چی خپلی هیلی ژوندۍ وساتی خفه نشی روحی روانی وضعیت خراب نشی
پیغام میں ورته دا چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کې وای کا هر کله اوس کې داسې مکتب مو شروع سی برته نو کولای شي چې موږ برته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه وای او هیڅ کله خپل خپل داخلي په خاور سره خاورې نه کوي ځکه کولای شي چې څو کاله بعد هم داخلي برته راځوندای کوي بیا نو زه دا وایم چې هیڅ کله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کله نه ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې
دیارلس کلنه ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دمور خبری او رو
سلام علیکم زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رسته رو یو او رز نده هر او رز منگ ده څو درې کاله وته موږ په دې تشویش کې تیر وو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي مالور ګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستې یو او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي دوی به مکتب ته ځي او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي دوی تعلیم وکړي دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پریدي خو موږ هر ورځ بس ژوندۍ انسانانو د شیو ځکه مړه دې مړو په شانتی خوب کې ژوندۍ یو بس خپل ساګانې اخلو د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې پلرونه ټوله په تشویش کړی دي او سخت حالات ده څه به ووایو هیڅ هم نسو ویلی
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي دومره دې ودېدو خو نه دي خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره
سی فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
ساعت